مشال ریډیو تاسو ته مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اپریل 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو ساعت کې به کورنۍ او سیمه ایز رپورټونه واورئ. د دې سره سره په نړیوالو موضوعاتو هم خبرې کوو، خو لومړی زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم سر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په کراچۍ کې یو پاکستانی خزینه فعال وژل شوې ده. د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو د کمیشن وړاندیزونه رد کړي دي. او په یمن کې د حوثي یاغیانو د ولسمشر پلویانو ترمنځ نښتو کې 28 کسان وژل شوي دي. تفصیل: پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم یې ټولنه جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شوه. سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند و سوالو پرې ډزې وکړې. د کلیفټن د سیمې پولیسو مشر امجد حیات پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس فیس 2 کې د جمعې په ماښام مخې ته راغلې ده. د کراچۍ د اسپتال مشر سیمی جمالی پرون د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
زبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے.
زبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے، هغه څلور گولی لگے دلی دا. زبین محمود مور هم دو گولی لگے دلی چې دا محل پر روغتون کی دا درملنی اعلان دی دا.
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم د ټولنې مشره وه، د جمعې په ماښام یې د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د روکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم له غړو سره د ان سایلنسینګ بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا له منځه وړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړو. د هغې جنازه په کراچۍ کې لږه شیبه وروسته کیږي. پاکستانی وزیر اعظم ویلي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې اوشانوالې دی، او سعودي عرب د یمن پر شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له مختصرې دورې وروسته پرون په خپله درې ورځنۍ دوره برېتانیې ته ورسېد. له هغې وروسته په لندن کې له خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو سره سم حل شي. د صحت نړیوال سازمان WHO وایي په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خیبر ایجنسۍ کې د یاد سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په خیبر ایجنسۍ کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي، خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې 15 کیسونه رپورټ شوي دي.
دې اصلي وجه خو دا ده چې مونږ لا اینډ آرډر سچویشن په قبایلو کې سر ډېر ښه نه دي. نو مونږ د 2009 نه چې کوم دي په باډې کې د پولیو کمپینونه نه و شوي، خو اوس سپیشل په باډې کې کمپینونه شروع کړي دي. امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات خو او شادرې سو د پولیو کیسونه په پاکستان کې مخې ته راغلي چې زیاتره له قبایلي سیمو وو. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه یا فاټا سیاسي اتحاد د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د کمیشن مجوزه وړاندیزونه رد کړي دي. یادې سیاسي اتحادیې نن په پېښور کې په یو غونډه کې وړاندې شوي اصلاحات رد کړل او ویل چې دا د قبایلي ولس په خېګړه نه تمامیږي بلکې دوی نور هم پشا کوي. د دوی په خبره کال مخکې جوړ شوی په یاد کمیشن کې ځینې ښې خبرې موجودې دي، خو چې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړي وو هغه پکې نه دي شوي. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. د افغانستان په لغمان ولایت کې 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک د شنبې په ورځ مشال ریډیو ته ویل تیر ماښام ناوخته د لینګار ولسوالۍ اړوند د منګو سیمه کې د وسوالو لخوا د یو توغندیز برید له امله د یوې کورنۍ 15 تنه وژل شوي دي او یولس نور ټپیان دي. ځواک یادوي چې په وژل شوو کې څلور ښځې او یو سړی شامل دي. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په اړه د بېغورې د علت ته څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیه او څېړي. رویټرز خبري ایجنس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه کاپي د دوی له نظره تېره شوې. دغه رپورټ چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې UNDP په مالي ملاتړ جوړ شوی، هدف یې د افغانستان د نظم او قانون فنډ لخوا پولیسو ته په ورکړل کېدونکو تنخواګانو کې د ممکنه درغلو شناخت کول و. د افغانستان پخوانی ولسمشر له جرمني غوښتنه کړې چې له افغانانو سره مرسته زیاته کړي. حامد کرزی په جرمني کې د دغه هیواد د بارنو چارو له وزیر فرانک والټر شتاین مایر سره په یو لیدنه کې دا مسله یاده کړې ده. د کرزی مطبوعاتي دفتر وایي چې دواړو لورو په دې لیدنه کې چې د جرمني د بارنو چارو د وزیر په غوښتنه وشوه، د افغانستان سیمې او نړۍ پر مسایلو خبرې وشوې. نن غرمه د نیپال لسر خار کټمنډو نه تقریبا د 80 کیلومتر په فاصله د 9.9 درجه زورور زلزله ریکارډ شوې ده. خبري اجنسونه د پولیسو د خلې وای چې د ابتدایي اندازې تر مخه خو او شا سلور سونه اصل به کسان مړ شوې دي چې زیاتره مرګ جوړه په کټمنډو کې مخې ته راغلي ده. د ریپورټونو له مخې د ځینو کورونو دیوالونه هم راغورځېدلي دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې له مخې د زلزلې شدت په ریکټر پیمانه اول 9.5 وروسته د 9.9 پورې سیوا کړل شو. رویټرز خبري اجنس کټمنډو د 19مې پیړۍ د یوې تاریخي ودانۍ ذکر کوي چې په زلزله کې راپریوتی او تر اوسه ترې د یو تن مړې راویستل شوې دي. ریپورټونه وایي لږ تر لږه 50 کسان کېدای شي اوس هم په ودانۍ کې ګیر وي. بلخوا د پاکستان د خارجه وزارت لخوا جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف په نیپال کې په راغلي زلزله په دې کې په شوي مالي او ځاني زیان سخت خفګان ښکاره کړی دی او د دواړو ملکونو ولس سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم په هدایاتو په ملکونو کې د پاکستان های کمیشنرانو ته ویل شوی دی چې دوی سره تماس ونیسي او کورته هر قسمه ضرورت وي نو باید چې ټول له مرستې ورسره وکړي. نن د یمن په جنوبی برخو کې د شیا یاغیانو د هیواد ولسمشر عبدالربو منصور هادی د پلویانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس ځایي چارواکو له خولې وایي چې د عدن په شمال کې په دالی نومي ښار کې د نښتو پر مهال د هادی څلور پلویان جنګیالي او شپږ حوسي یاغیان ووژل شو. ریپورټونه وایي 8 نور یاغیان هغه وخت ووژل شو چې کمین ورته نیول شوی. بلخوا د اف پی خبري اژانس د خبر له مخې ختیځ طرف ته په لودر سیمه کې د هادی پلویانو ملیشیا په یو راکټي بمي برید کې نهایي یاغیانو وژل. بلخوا په عدن کې هم د سختو نښتو ریپورټونه دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په کراچۍ کې د مدني ټولنې یو غړی سبین محمود تیر ماخام وژل شو. د مدني ټولنې غړی وای سبین محمود غوښتل د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي. د فاټا د پارلماني ګوندونو غړي وای په اف سی آر کې وړاندې کړل شوی اصلاحات د دوی په خوښه نه دي شوي.
هغه چې کوم ځان هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره یا د افسیار د خدمتو لپاره یا بسیار کې د ترمیم لپاره نو موږ اوس دغه ترجیح کوو. دا انګریز د دور نه خطرناک دی.
او په سواد کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د اقلیتي ډلې حنا پترس برخه اخلي.
ډیر چې خلکو ماته وی چې دا ته سکه سیاست ستاره کولو کار نه دی بس خپل خجاب دی. خیر ډیر چې خبري خلکو ماته وکړي زما حوصله لګ پست شو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د بحث مباحثې د ټولنې د سیکنډ فلور یا ټی ټو ایف مشر سبین محمود په ډزو وجلې ده. نوموړی د ورکړل شوو بلوچانو د خوشي کولو لپاره د مبارزه کوونکو کسانو سره د پروګرام د ترسره کولو وروسته په نښه شوې ده. تر اوسه چا د دغه پیښې پړه نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمي راکوي.
پولیس وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخې ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټرسایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړې چې له امله یې سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناسته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوي. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې اسا ورکړی او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
سبین محمود
کی ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے. سبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے ہغه چلور گولی لگے دلیدا. سبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پروختون کی د درملنی اعلان دیدا. سبین محمود د دی سیکنڈ فلور یا ٹی ٹو اے پنامو دنا دولتی ادارے مشروا یا د ادارہ پ یوش مر بلا بیلو موضوعات و سیمینارونا او پروگرامونا جوڑبی. د جمعہ پشپا د یاد ادارے پ مرکز ڈیفنس کراچی کی دورو کو بلوچو لپارا مبارک مبارزه کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړی د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی و. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار وا چې نامعلومه وسله والو په نښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکښه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستې. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروسته د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي موږ ډیره ایماندار او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکرګزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مدني ټولنې د وژل شوي مشر سبین محمود د سیکنډ فلور په نامه پلیټ فارم لرلو. پرون په دغه ځای کې د بلوچستان د لادرکه شبو خلکو په اړه یو بحث وشو. سبین د دغه بحث وروسته کور ته روانه وه چې وژل شوه. دا چې په دغې اداره کې کوم ډول سرګرمیانې ترسره کېدلې په دې اړه د ظفر کریمی د سبین محمود د ځینو ملګرو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې دلته اورو.
په کراچۍ کې تیره شپه وژل شوې د مدني ټولنې ټي ټو اف مشره سبین محمود په پاکستان کې د سیول سوسایټۍ د مخکښو شخصیتونو له جملې څخه وه. نوموړی د تیرو څو کلونو راهیسې د کراچۍ په شتمنه سیمه کې لپټن کې د دی سیکنډ فلور په نامه یو فورم جوړ کړی و. د سیول سوسایټۍ غړی ناصر منصور د سبین محمود سره په یو شمېر پروګرامونو کې ونډه اخیستې. نوموړي مشال رادیو ته ویلي د سبین محمود لخوا په جوړ شوي فورم کې هغو خلکو ته د سرګرمیانو کولو لپاره ځای ورکوي کېدو چې هغوی ته په نورو ځایونو کې د خپل آواز د اوچتولو اجازه نه ورکول کېدله. دیوای د سبین محمود دا فورم په ټوله معنا کې این جی او نه وه. دا یو داسې فورم دی چې خلکو ته پکې د خپلې خبرې لپاره یو چوکاټ په لاس ورکوي. دلته به خلکو ته د هغې خبرې کولو موقع په لاس ورکول کېده چې په نورو ځایونو کې د هغې موقع یا اجازه نه ورکول کېږي. په دې فورم کې به مختلف خلک راغونډېدل او خپله خبره به یې د نورو سره شریکوله. ناصر منصور زیاته کړه په پاکستان کې اوس هم ډېر داسې موضوعات دي چې خلک پرې بحثونه کول غواړي، خو د داسې بحثونو لپاره دغه خلکو ته فورم په لاس نه ورځي. د هغه په وینا د سبین محمود په فورم کې د امنیتي ادارو په اخراجاتو، د ورکو بلوچانو په موضوعاتو، د جنسي اړیکو په اړه بحثونه او په هنر او ادب کې په ځینو لګول شو بندیزونو باندې بحثونه او څېړنې کېدلې. د دې ترڅنګ یاد فورم د موسیقۍ او د دې د زده کړې لپاره په وړه کچه ځینې پروګرامونه هم درلودل. د وژل شوي سبین محمود ملګری او د سیول سوسایټۍ بله مخکښه مهناز رحمان وایي د سبین محمود د فورم په څیر ترقی یافته پلیټ فارم په پاکستان کې وجود نه لري او دا په ټول پاکستان کې د خپل نوعیت ځانګړی فورم وو. پرون هغې په دغې فورم کې د بلوچستان په موضوع یو پروګرام وکړو. د دې پروګرام نه په واپسۍ په هغې دا حمله وشوه. د دې نه مخکې دا پروګرام په لمز پوهنتون کې ترسره کېدو، خو هلته پرې بندیز لګول شوی و. اوس سبین محمود د دې پروګرام کولو ته اوږه لاندې کړې وه. هغه عناصر چې د سبین په شان زنانه وژني، دوی په اصل کې پاکستان د غارونو وخت ته بیایي او دا ډېره د افسوس خبره ده. د سیول سوسایټۍ غړی ناصر منصور وایي د سبین محمود وجل په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې د خنډونو جوړولو کوشش دی. سبین محمود په کراچۍ کې پیدا شوې وه. نوموړی په 2001 کال کې په کراچۍ کې په بیلابیلو موضوعاتو د سیمینارونو، پروګرامونو او بحث مباحثې لپاره د ټي ټو اف په نامه فورم جوړ کړی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
لکه څنګه چې تاسو د سفر کریمی په رپورت کې واورېدل چې تر وژل کېدو مخکې سبین محمود د خپل ټولنې د سیکنډ فلور لخوا د ورکړل شوو بلوڅانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د ورکړل شوو بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکی محمد علي تلپور هم د په دغه غونډه کې شریک وو. له ده سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د غونډې وروسته د له سبین محمود سره خبرې وکړې او که نه. د هغه ځواب و
کله چې دا له خپلې مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړي. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملا غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع په خپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دې په خپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، په کې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تلپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د غږ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او کنه؟ له خبرو څخه د درول لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د غږ د دفاعولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل سوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه غږ راپورته کوي هغه هم دباو کړل سي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی غږ هم د تل لپاره خاموشه سي او که نه؟ زما په خیال د سبینې له مرګ سره به د کراچۍ او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساعتوب روان دی چې په اړه یې څوک هم غږ پورته کوي نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تلپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقونو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکۍ درکړل سوې ده او که نه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکۍ څه کېدلی سي. سبینه چې وژل سوې ده نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل سوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکۍ راکول دی چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشري حقونو دفاع کوونکي وایي په پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي، د بشري حقونو دفاع کوونکي او خبریالان د مرګ د خطرو سره مخ دي او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې ناکام ښکاري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیري ناورو.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوي دي چې د بشري حقونو دفاع کوونکي او خبریالان وژني او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکوي. د کمیشن د خیبر پختونخوا د څانګې مشر شیر محمد اډوکیټ وایي په بلوچستان، قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو یو شمېر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وژل شوي دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه څه پلټنې شوي دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي،
تر دې وخته پورې د یو بشري حقونو د دفاع کوونکي چې هغه وژل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډېر ښایسته وکیل و، هغه د پېښور ښار کې دنده ویلې چې بچي د سکول نه راسته د هغه اوسه پورې پته ونه لګېده. زمونږ خیبر جلسې کې زرتیب افریدي زمونږ ډېر ښه کلک ملګری و او ډېر د بشري حقونو لپاره قربانۍ وې. هغه په رڼا ورځ باندې وژل شو، د هغه مطلب چې څه پته ونه لګېده. زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېر د خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکوشو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال زیور رحمان وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي.
پاکستان کې کوم د سول سوسایټي کې اکټیویست یا کوم چې کریټیکس دی امنیټ اکټیویست دی هغه هم د کوم مرډر دی دا بالکل د اصل تړي چې دا کوم چې دا کوم خبره کولو والا خلاص دي دا هغه اوازونه ختمول یو سازش دی دا کراچۍ غټ خلاص دی پارٹی یا څوک کې چې بلوچستان کې وړي ګرانه کار دی د میډیا آزاد نه دا سول سوسایټي زموږ ټول نه دا په لاهور کې په کراچۍ کې شي واقعیا کیږي موږ دا نه زلو غوښتل چې موږ ګران کار دی دا خبرې کول کنه.
د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بیلابیلو ډلو او خلکو لاس کیدی شي او دا اوس د ریاستي ادارو ذمواریده چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کړي
او موټم مختلف خلکو کیدی شي د کې سکیورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شهزاد خبره تاسو وګوره دا څنګه کوم کې لکه ولی خان بابر کوم کې ایم کریم پکې ملوثو نو دا دې یو پېچیدا او کنفیوزینګ ورته کې یو انوایرنمنت دی پاکستان کې او زیاته وجدار چې څه څه زموږ چې کوم تحقیقاتي ادارې دي پولیس ته یا نور دي هغه خپل کار صحیح طریقې سره کوي نه دهشتګرد پکې دی چې دغه دی هغه تختی خپل ته تختی پاکستان پرې دي نور ملکونو ته تختی نو دا وجه باندې تحقیقات دغه تندر سي نو دا سه مرګونه چې کوم دی نه پته نه لګي یو ډیډلاین کرور سي
د یادونه وردا چې د تیر سو کلونو راهیسې پاکستان کې د بشري حقوقو په دفاع کوونکو خبريالانو سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوې دي او یو شمیر د حقوقو دفاع کوونکي د هیواد نه تیښتې ته هم اړ شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15,000 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د قبایلی سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادی یا فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي پارلماني ګوندونه شامل دي د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ شوي کمیشن مجوزه اصلاحات رد کړي دي او وایي چې دغه د قبایلي ولس په خیګړه یا پرمختګ نه بلکې دوی نور هم په شا کول دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني مذهبي او سیاسي ګوندونه استادې شامل دي پیښور کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کال مخکې جوړ شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړي دي چې پکې په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي. دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی. دا غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل پارټۍ قبایلي جنسه یو مشر ملک عطاالله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړه کړې وه د ایف سی آر کې د اصلاحاتو لپاره قبایلو کې د هغه لپاره یو ډراپ تیار شوی دی هغه موږ پرون وکوته خو هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره یا د ایف سی آر د خدمتو لپاره یا پی سی آر کې د ترمیم لپاره یا په 247 سار جګل 247 پاکستان په ایم کې لاغه کې بدلون نو موږ اوس دغه تردید کوو دا انګریز دغه ورنډه خطرناک دی ایف سی آر کې ایف سی آر دی.
د جمهوریت اسلامي د قبایلی جنسي مشر او پخوانی د قومي سمنې غړي صاحبزاده هارون رشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو دوی سره ملاقاتونه هم کړل دي ولی دوی چې کوم تجویزونه ورکړو هغه شامل اول خونه بلکې د هغه په ضد دا رپورت تیار کړی دی.
دوی خو لکه علامتي تور مشاورتونه کړی زمو سره هم کړیو موږ خپل تجاویز هم ورکړیو خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو چې کوم تجاویز اصلاحاتو په حواله باندې د هغه تجاویز بالکل برخلاف دوی یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلي عوامو حقوقو د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي ځکه چې اوس په دې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته او د فاټا نه د پاکستان آئین عملا بې دخل دی موږ وایو د پاکستان آئین ته د الته رسوي ورکړی شي د پاکستان آئین دی الته نافذ عمل پېشي.
بلخوا هم په دغه لړ کې پرون هم دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی د پاکستان صدر آصف علی زرداری سره هم لیدکاته کړې دي. د دغه ملاقات په خپل باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې مجاهد وای
دا ټول ناول هغه سره زمنګ د امن په دغه باندې خبرو شو چې څو پورې امن نه زمون قبایل ترقی نشو کولای اول ته ترقیاتي کارونه کوي او نه سیاسي ازادي راځي دویم خبره متوکله چې 247 کما د پده هغه کې ترمیم وشي یا غدري شي نو زمون قبایل امنیګان بدل تازه شي د خپل علاقې د پاره به څه قانوني دغه وکړي دریم خبره متداوکله چې په ټول ملک کې د بلدیاتي الیکشن چرچر روانه ده په دغه طریقه د منګ ته مو د بلدیاتي الیکشن حق راکړي شي او درداري صاحب منګ ته دا خبره راکړه چې زه فوري تور باندې زه د وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د استاذ خبره دغه مخې تقدمه او کمی ادارې چې نور دي ان شاء الله دا غوسم زمون خبرې شوې دي
د پامول دا چې د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا قبایلی سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مې میاشت کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد یې په اف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلي اولس په خوخه او خېګړ دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د صحت نړیواله اداره ڈبلیو ایچ او وای د تیر کال په پرتله سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیره راکمه شوې ده د دې ادارې د چارواکو تر مخه تیر کال په خبرې جنسۍ کې شپږ او یا ماشومان د پولیو په ناروغۍ کې اخته شوي وو خو په روان کال کې تر اوسه شپږ داسې کیسونه مخې ته راغلي دي په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات کیسونه په قبایلي سیمه او بیا په تیره په شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې وو په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نه
په خیبر ایجنسۍ کې د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او واکه او د خیبر ایجنسۍ د پولیو کنټرول پروګرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې موږ کیسونه چې دی هغه 76 کیسونه او اوس په 2015 کې موږ سره دا د موږ وې تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کیسونه دي په هغه کې په 2014 کې چې کوم دی په باډه کې شپېته کیسو او د ځلې اوس چې کوم دی دوه کیس دي موږ سره صرف نو دې اصلي وجه خدا ده چې موږ لاین ډاډر سچویشن په قبایلو کې سر ډیر خنه دي نو موږ د 2009 نه چې کوم دی په باډه کې د پولیو کمپینونه نه خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره موږ چې کوم د کنه سپیشل په باډه کې کمپینونه شروع کړي دي او د 2015 د 15م کمپین اوس روان ده نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتونه کیسونه دوه لا راغلل او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل موږ ختم کړلی شو
دا چې د باډې نه بې کوره شو ماشومانو ته دوی د ګزړن ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه
هغه خو د اف ډی ایم ای په مدد سره چې کوم دی هغه واپسي شروع شوی ده او په میل واټ کې هغې لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده نو هغې کیمپ کې چې کوم هغو له کوم سهولتونه ورکولی کېږي هغې سره سره موږ اته د پولیو ټیمونه هم ناست دي او چې کوم ماشومان راځي نو هغو له د پولیو کترې ورکوي
او د خیبر ایجنسۍ د مرکزي روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وایي چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپین له وجې د خیبر ایجنسۍ په لواړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی
د لنډی کوتل ته سین یو کیس مون سره را نه غي نو دا مطلب دی چې د تا کوالټی کمپین کیږي روان دی نو موږ هر ځای ته رسیدو چې کوم ځای کې ایشو یا غي ځای ته رسیدو هغه لپاره موږ د سپیشل فارمټونه جوړ کړی کپ کوم ځای کې موږ نه سایلنت ریفیوزل پاتې کېدل هغه له موږ سپیشل ټریننګ ور کړی هغه کې موږ ډیر امپروومنت راوستلې دي نو موږ هغه سایلنت ریفیوزل نه پاتې کیږي نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیدي او چې ډراپس ور رسیدي نو کیس په ممکن او چې کیس په ناراضي
د صحت نړیواله ادارې د وینا تر مخه کال تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمیره شپږتار رسیدلې ده او بیا په ټول پاکستان کې په روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسټر شوي دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو کولی شئ زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې د نن ورځې پروګرامونه دا شان خبرونه هم واورئ. دا دغلته پراته وي. د مازیګر 15 بجې شوي دي. اوس هم لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده ناورو
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو لنډ خبرونه د ملیحه امیرزاده ناورو.
پاکستانی فعاله سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم یې یوه ټولنه جوړه کړې وه د جمعې په ماښام په کراچۍ کې ووژل شوه. پولیس وایي سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې. د هغې جنازه لږ ساعت پس په کراچۍ کې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د یمن په شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانوالی دی او ریاض د یمن په شخړه اسلام آباد ته د خواهشاتو فهرست نه دی ورکړی. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخې نواز شریف د سعودي عرب له مختصرې دورې وروسته پرون په خپله درې ورځنۍ دوره برتانیې ته ورسید او په لندن کې خبریالانو ته وویل چې باید د یمن شخړه د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره سم حل شي. د صحت نړیواله اداره WHO وایي په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. په سیمه کې د یادې ادارې چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ویډیو ته وویل چې د تیر کال د شپږ اویا کیسونو په پرتله روان کال تر اوسه د پولیو 15 کیسونه رپورټ شوي دي. فاټا سیاسي اتحاد د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د کمیشن مجوزه اصلاحات رد کړي دي. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې نن په پېښور کې په یوه غونډه کې وړاندې شوي اصلاحات رد کړل او ویل چې دا د قبایلي ولس په ښېګړه نه تمامېږي بلکې دوی نور هم په شا کوي. د افغانستان په لغمان ولایت کې 14 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخت دی. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویل تېر ماښام د الینګار ولسوالۍ اړوند د منګو سیمه کې د وسلوالو لخوا د یو توغندیز برید له امله د یوې کورنۍ 15 تنه وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د پېښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په اړه د بېغورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. په نیپال کې نن غرمه زورور زلزله راغلې چې په ریکټر پیمانه 5.9 پورې ریکارډ کړل شوه. د هېواد د کورنیو چارو وزارت چې په پېښه وایي چې په پېښه کې له 600 زیات کسان مړه شوي دي. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم نواز شریف په نیپال کې پر ورتللي زلزله او دې کې په شوي زیان سخت خفګان ښکاره کړی او ورته د هر قسمه مرستې پیشکش کړې.
لنډ خبرونه مو د ملیحه میرزاده ناورېده. اوس هم راځو د کورنیو د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان را لیکلي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د یمن په اړه د پارلمان متفقه قرارداد د قومي مفاداتو مطابق و خو د ملک دننه او بهر ځینې حلقو دې ته منفي رنګ ورکړو او عرب ملکونو سره په تعلقاتو کې پاکستان ته مشکلات ودرول. ادارې وایي د حکومت په وخت اقداماتو د پاکستان د موقف افادیت په عرب ملکونو واضح کړو. ادارې لیکي هم په دې پس منصر کې د زیارت په ورځ وزیر اعظم د دفاع وزیر آرمی چیف او نور اعلی چارواکو سعودي عرب ته سفر وکړو او د سعودي عرب حکمرانانو تحفظات یې لرې کړو. ادارې په وینا اگر مذاکراتو په اړه سبا کې د اعلامیه مخې ته نه ده راغلي خو د سرکاري سرچینو مطابق پاکستان سعودي عرب ته د هر ممکنه تعاون باور ورکړی دی. ادارې لیکي د وزیر اعظم دوره ډیره مهمه وه. په دوه میاشتو کې 2 ځل د سعودي عرب دورې وکړي. ادارې زیاتوي د یمن باغیان د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې امن مذاکراتو کې شرکت لپاره رسا شوي دي او یو اهم وړاندیز دا دی چې را روانه میاشت د اسلامي ملکونو تنظیم د غړي ملکونو د خارجه وزیرانو اجلاس راغوښتی دی چې مقصد یې د یمن د مسلې پورم نه سیاسي حل لټول دی. ادارې کلی کې هیله پکار ده چې ملګری ملتونه او OIC به یمن کې امن پسې کوي او د سعودي عرب په سرحدونو چې کم د خطراتو خبره کې ده هغه به هم ختم شي. مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلی کې فاټا سټوډنټس فیډریشن لاړخه حکومت نه په قبایلي سیمو کې د مسلو د حل لپاره د مقامي انتخاباتو مطالبه په ځای ده. د پاکستان آئین مطابق قبایلي اولس هم پاکستانیان دي خو د آئین آرټیکل 238 تر لاندې قبایلي اولس د پارلمان مجلس شورا سپریم کورټ او های کورټ نه لرې ساتل شوی دي کم چې زیاتې دي. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې د قبایلي علاقو متاثره خلک خپلو علاقو ته واپس سي او حکومت غواړي چې قبایلي ولس په واپسې د حکومت عملداري برقرار ساتلو کې کومک وکړي نو پکار ده چې د نور ملکونو د قوانین هلته هم استعمال کړی شي. ادارې په وینا قبایلي علاقو کې په حقیقي معنو کې بدلون راوستل او ولس یې مرکزي نظام کې شاملولو لپاره ضروري ده چې پولیټیکل نظام ختم کړی شي. ادارې اخیری کلي کې قبایلي علاقو کې مقامي انتخاباتو نظام مطالبه په حق ده. د دې نظام نه به قبایلي علاقو کې سیاسي شعور راشي او ولس به د دې خبرې قابل شي چې د خپلو مسلو به خپله حل روباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ورلد پالیټکس ریویو مجلې پاکستان ته د چین د ولسمشر د وروستي سفر په جنوب ایشیا کې د کنټرول لپاره د بهرنیو هیوادونو هلو ځلو ته کتنه کړې ده. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي په پاڼې د افغانستان د نوي حکومت تر راتګ پس د هیواد د بریا لپاره د یو کامی ستراتیژۍ په ضرورت مقاله خپره کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې د ملیحا میرزاده ناورو.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي روانه اونۍ چې کله د چین ولسمشر ژی جن پینګ د پاکستان په دورو نو په دغه هیواد کې هرکلی د نندارې وړ وو. مجله د نوموړي د هرکلی په حق لیکي چې اته پاکستانی جنگي جازونه له هغه وخت راهیسې په هوا کې له چینایي مشر سره په بدرګه شو چې کله یې جهاز پاکستانی سیمې ته را ننوتلو. مجله لیکي تر څه حده له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له تدریجي تګ سره او تر یو حده بیا په جغرافیایي او سیاسي واقعي توازن ته په کتلو منځنی ایشیا مهم ځای ګرځېدلې دي. څه دوه سوه کاله وړاندې روس او برېتانیې د خپلو سلطنتونو د پراختیا او ساتنې په مقصد پر منځني ختیځ ته کنټرول لپاره جګړې وکړې، خو اوس په دغه سیمه کې حالاتو بل شکل خپل کړی دی. په طاقتورو هیوادونو کې اوس چین او امریکا مخکې دي چې د دوی په ګډون روس هم د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. مجله په سیمه کې د یو مهم بدلون طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې اوس هند او پاکستان د بارنو طاقتورو هیوادونو هدفونه نه دي، بلکې پر ځای یې دغه هیوادونه په خپله بارنو هیوادونو ته بلنه ورکوي چې مقصد بهامی ګټوري اتحادیه جوړول او خپل طاقت او دولت سیوا کول دي. مجله لیکي د هند نوي وزیر اعظم نریندر مودي په واک کې تر راتللو پس نوي دلی او واشنگتن سفارتي هلې ځلې شروع کړې دي. مودي د تیر کال په ستمبر کې امریکا ته لاړ او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته په جنوري میاشت کې د هند جمهوري ورځې په تقریب کې د خصوصي میلمه په توګه دعوت ورکړ چې په اخیستل شو تصویرونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د نږدې او تعلقاتو څرګندونه وشوه. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي پاڼه لیکي چې د افغانستان د نوي حکومت کارکردګي ډېر رای ورکوونکي مایوسه کړي دي. د مقالې په خبره تر اوسه د هیواد اقتصاد کمزوري دي، که څه هم د رشوت له منځه وړلو په لړ کې هلې ځلې شروع شوي دي، خو لویو سیاسي اصلاحاتو ته ضرورت دی او تر اوسه د ښځو په وړاندې د تشدد کچه هم لوړه ده. مقاله لیکي د تېر کال په نومبر کې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د ښه والي پر هلو ځلو تنقید کیږي او ورته په دې سترګه کتل کیږي چې غني د پاکستان د خوشحالولو په چکر کې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سر پورته کولو خلاف ایران او افغانستان د همکارۍ ژمنه کړې ده، خو په دې لړ کې به کابل له مشکلاتو سره مخامخ وي، ځکه چې بل خواته د ایران مخالف هیواد سعودي عرب دی. مقاله وایي کابل په کامیابۍ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ په خپلو تعلقاتو کې توازن ساتلی دی. مقاله د افغانستان د کامیابۍ لپاره د یو مهم ګام اخیستلو خبره کوي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د انتظامیې ته د یوې باوري او هڅونکې قومي تګلارې جوړولو امر وکړي. د مقالې په خبره حقیقت دا دی چې په کال 2001 کې د طالبانو د واک نسکورېدلو پس افغان حکومت کله د بریا ستراتیژي نه ده لرلې. مقاله د دې لپاره تر یو حده د حامد کرزی حکومت ذمہوار بولی چې په دې پوه کېدلو کې پاتې راغلو چې خپل کسان یې له حکومت سره جنګېدل. د دې ترڅنګ مقاله دا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی قصور هم ګڼي چې د واشنگتن د دوامدارو مرستو لپاره کله د یوې متفقې ستراتیژۍ په ضرورت زور نه دی راوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومت غواړي چې په دغه هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو یوه غونډه وکړي. دا خبره پرون د ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی د مشال ریډیو افغان څانګې سره په مرکه کې کړې. په افغانستان کې روان سیاسي حالات، د هیواد اقتصادي وضع او پنګونه به هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د را روان سفر عمده ټکی وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري فرشته جلال زینا.
افغان حکومت وایي د هند او پاکستان په وړاندې د سیاسي دریځ غوره ګڼي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمیزو همکاریو په یو مرکز بدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عابدی په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته څه وایي ازادي راډیو ته وویل:
ما در صدد بلند آوردن یک اجماع هستیم در سطح منطقه و کشورهای همسایه ما و کشورهای اسلامی تا
موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د یوې اجماع په رامنځته کېدو غور کوو او غواړو یې څو د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي، چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دي، او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې پر ټوله سیمه ناوړه اغیز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د اپریل د میاشتې په 28مه او 29مه د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. یو شمېر څارونکي داسې ګڼي چې غالبا هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې سي. د روانې میاشتې په 28مه او 29مه دې سفر ته داسې هم کتل کېږي چې ښایي هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند ویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ییزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د چمې په مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو د ښه کولو په موضوع یو سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې یو شمېر پوهانو، څیړونکو، د پوهنتونو استادانو، خبریالانو او سوداګرو برخه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
سیمینار ته په وینا کې له پیښور راغلی صحافي ایمل خټک ویل په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزي اړیکې خیشي وي او په کار ده چې دا نور هم بهتر شي. د سیمینار وروسته له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی ویل
اوسه پورې دا څومره بیست کیږي دی کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دا ده چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي هغه یو ډیر مهم پوزیشن کې دي او بعض وخت کې نو هغه فیصله کوونکي دي. نو دې لپاره ضرورت د دې خبرې هم ده چې د پیښور او کوټې نه علاوه په نورو ځایونو کې همداسې قسمه پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دی نو کې یو بیداری راشي، بیست نور پراخ شي او دې کې د هغه خلک چې کوم پوه خلک دي، هوښیار خلک دي، په حالاتو باندې نظر ساتي، هغه دې پکې شامل شي. او دلته مونږ رالو مونږ په کراچۍ کې وکتل چې مونږ په پیښور کې څنګه سوچ ته دا سوچ دلته د کراچۍ د خلکو هم دی.
سیمینار ته په وینا کې څېړونکي او پروفیسر هما بقایي وویل په افغانستان کې اوس حالت بدل شوی او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړي شوي چې په کابل کې د وجل شوې میرمن فرخندې جنازه په خپل میرمن اوچته کړه. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځنې خپلې پخوانۍ ایډیالوژي بدلې کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې له سره پیل کړي.
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے، پانچواں صوبہ نہیں.
افغانستان دا پاکستان اورور ملک تے او پنجما صوبہ یہ نہ دا کمنگ دا ایڈیالوجی خپل کڑو نو ډیر ستونځي به حل شي. منګل پکار دی چې خلک په دیو په هو چې تر څو پورې د پاکستان، افغانستان او هندستان ترمنز اړیکی خیشوی نی وی نو منګ په کراچی کې هم په امن سره ژوند نه شو تیرولې. سیمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنز د خو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودی او د ولس د ګټو په موضوع رڼا واچوله. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جیو رادیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په سوات کې په لومړي ځل د اقلیتي عیسوي ډلې هنا پترس په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. هغه د سوات د ضلع د نظامۍ لپاره د ووټونو ته ولاړه ده. د هغې سره د په سوات کې نیاز احمد خان خبرې کړې دي. دا د خپل سیاسي کریر په اړه وایي.
الیکشن کې راتلو مقصد صرف دا و چې خپل رائټس اغستل، زموږ چې کوم حقوق دي او خپل خبره مخې ته رسول. ما دا پل ځکه دا کار وکړ چې زه ضلع نازمیت ته راشم چې زه صرف پارلیمنټیرین شم، چې زه یو اجلاس ته تلی شم، دا خپله خبره کولی شم. دا نه چې صرف کرسچن کمیونټی، اوور آل میجورټی ماینورټی دواړه چې دي دا آن دا فرسٹ پریورټی دي.
ستاسو دلته کې څومره مینورټیز آبادی به ستاسو خیال او دغه غټ پرابلمز کم کم دي مسلې کې ملي؟
مینورټیز کمیونټی کې چې کم دي، سکھان هم دي، هندوان هم دي او مسیحی برادری هم ده. نو دا درې کمیونټیز دسی دي چې د دوه چې کم پرابلمز دي هغه دومره کمپلیکیٹڈ دی زچی کلا اورم نو مزه بخپل ونی حیران شم وس کرسچن کمیونٹی واخلې د ټول نغه ټه مسله زمون د گریو یارد دا زمون قبرستان نشتا زمون عبادت گاہ چی دی هغه بالکل ټیک نه رہے څنګه چی او چرچی او پراپر چرچی پدې سیمینارز کې د دی این جی اوز نه ماده دا پته لګیږي چې په کانسټیټیوشنل لاس کې د سره د دین چی مونږ خپل چرچ جوړول شو کم چی انګریزانو جوړ کړلی بس هغه چرچونه دی هغه بی خو نور چی کم مونگ فردر چی کم دے مونگ چرچز نشو جوڑولے و زمونگ چی کم قبرستان دے دمر بد حال دے دا قبرستان چی زویل نشم آو کم چی سکھ برادری دا ناغو دا گردوارے مسئلے دی ناغوی دا ایڈوکیشن کی دا آغو مسئلے دی چی آغوی زمونگ دا پارا یو جدا ٹیچر پا کار دے ایتھکس دا پارا زمونگ یو جدا سبجیکٹ کیریکولم کی راولے بیا ہندو برادری دا غویم دا غشان مسئلے دی او کرسچن چدی دا غو دا پار خور دا ٹول نغت چیلنج دار چا غوی تے کلاس 4 نہ علاوہ جاب نہ اور کئی آیا کاغ کس ایم فل ولی نہیں کڑے خو بس یہ تعلیم یافتہ کس لار چھ جو اگت بس تے سی کار کلاس 4 لتا انٹرویو ور کا نہ ډیر زیات غټ زیاتے دے
نہ نارینو په معاشره کې زنانه دغه سیټ ته وردیږي نو سب مشکلات لري مخکې نه سوچ کړی چې کم کم چیلنجز بتاتای
ډیر شي خلکو ماته وی چې دا څه کې سیاست ستاره کولو کار نه دی بس خپل خجاب دی خیر ډیر شي خبري خلکو ماته وکړي زما حوصله لګ پست شوا چې بس مطلب بس دونه خما ماحول نه دی ادا بز سکوما خو بیا زما ابو زما رونو زه انکریج کرم هغه ماته چې کنه نه پوری پنجیو کی تا کار کړی دی ته یو سیف سایډ تا ساتلې دی ځان د پاره نو ته دلته هم کار کول شي او که خلک ډیر هم خبرې وکړي نو مونږ ته پته ده تا ته پته ده ستا الله ته پته ده چې ته څنګه یې نو ما زه خو راغلی د دې دپاره یم چې دې پلیټ فارم د دې دپاره راغلی یم چې ما ته پته ولګي زمونږ آرټیکل څه دي زمونږ ایکټ څه دي زمونږ کانسټیټیوشنل لا څه دي والی صاحب چې دی هغوی زمونږ دپاره څه څه لیکل شوي دي یا د هغوی کم کم آرډر څه دي هغه پاس شوي دي نو زه خو راغلی د دې دپاره یم چې زمونږ دا رایټس مونږ ته میلاو شي
کمی جنکۍ کور کې ناستې دي سبق یې هم ویلی دی پوهه پکې
زما د ټول نه دغه یو ریکوست دی پلیز را یې بیخ شي او خپل حقوق د پاره را پاسې او خبره وکړي زمونږ د ټول نه غټه کمزوري دغه ده چې مونږ د چا د مخې خپل خبره نه کوو که زمونږ سره څه مسله راشي نو مونږ ځان چپ کو او هغه مسله زمونږ د پاره ډیر غټ یو فیوچر د پاره ډیر زیات شرمندگی باعث جوړ شي یا غټه مسله جوړ شي زما د ټول جنکو نه دغه ریکوست دی تاسو تعلیم یافته یې پلیز راشه لوگوں کو معاشرے کی لیک آف ایجوکیشن ډیر زیات دی نو ضرورت دی چې مونږ خلکو له هغه شعور ورکو کم چی پکار دی
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډ څپو 2013 15,300 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ تا. وفاقی حکومت نوې د حج پالیسی اعلان کړې ده په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
د مذهبي امور وفاقی وزیر سردار محمد یوسف د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال به د قراندازې په ذریعه درخواستونه منظوریږي او 1,34,000 خلک به د حج سعادت حاصلوي. د ده په وینا چې د وزیر اعظم په مطابق د حج پالیسي به کال 2014 غوندې نه وي او د را روانې میاشتې په 14 تاریخ به قراندازي کیږي.
مخکې چې کومه پالیسي وه نو هغه د اول راتلو په بنیاد به درخواستونه اخیستل کېدل خو دې کال موږ هغه پالیسي بدله کړې او اوس به د قراندازې د لارې درخواستونه منظوري کی. د حج پالیسۍ مطابق مونږ چې کم پیکج تیار کړی دی نو هغه د تیر کال په نسبت کم دی. د تیر کال حج اخراجات 2,00,000 روپے او سخ کال بعد 2,00,000 روپے اخستی کیږي.
د نوې حج پالیسۍ مطابق شمالي علاقہ جات خیبر پختونخوا او پنجاب لپاره به د حج اخراجات 2,00,000 روپے وي او جنوبی ریجن سندھ او بلوچستان لپاره به 2,00,055 روپے وي. مطبوعات سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا چې د لسو بینکونو په ذریعه به دا درخواستونه وصولیږي چې پکې نیشنل بینک، الایډ بینک، حبیب بینک او الفلا بینک شامل دی. د مذهبي امور وزیر په وینا چې هغه تن چا چې تیر کال حج کړی وي سخت کال به د حج لپاره اهل نه وي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پی آی د کرایانو په شان نورو کمپنیانو ته به هم د پی آی غوندې کرایانې اخیستو لپاره ویل کیږي. حج سکیم کال 2015 تر لاندې 50% سرکاري او 50% پرایویټ انتظام تر لاندې به دا 1,34,000 خلک د حج سعادت حاصلوي او دا شان پنځوس فیصد مسافران به د مدینې په ایرپورټ او نور پنځوس فیصد مسافران به د جدې په ایرپورټ کوزیږي. د مذهبي امورو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف وایي د حاجیانو د خدمت او شکایتونو د ازالې لپاره خصوصي بندوبست شوی دی. دی زیاتوي
مکه مکرمه مدینه منوره او مشاعر منا کې هم مونږ تیر کال حاجیانو ته روټه ورکړې وه او سخت کال هم مونږ په دې پیکیج کې دا اهتمام کړی دی.
د مذهبي امورو وفاقي وزیر په وینا چې سخت کال څوک به هم په سرکاري خرچ حج لپاره نه ځي. د تیر کال په شان سخت کال هم په حرم شریف کې د تعمیراتي کار له وجې د پاکستان شل فیصد کوټه کمه کړې شوې ده. د حج د تلو لپاره به پاسپورټ سره سره قومي شناختي کارت او میډیکل سرټیفیکیټ لازمي وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم به شدگردی مکمل ختم
هست افغانان سوال بی شک چکا
زینم دیر سخت را بانی تیرم یا هر چکی نیست
زشت مکان نمسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پېښور په یو شخصي هوټل کې تیره ورځ د سی پی این اے یا د پاکستان د ورځپاڼو د ایډیټرانو د ټولنې او یو این ڈی پی د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام په انتظام په اتلسم ترمیم او په مقامي کچه د واک ته منتقلۍ په ضرورت باندې د خبریالانو د پوهې لپاره درې ورځنۍ روزنه پیل شوه. په دغه پروګرام کې یو شمېر خبریالانو هم ګډون وکړ. د حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې صوبو ته په واک ورکولو، صوبایي حکومتونه انتظامی ته په مقامي کچه په واک ورکولو مجبور کړي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف زینا.
د سی پی این ای یا د پاکستان د ورځپاڼو د ایډیټرانو د ټولنې مشر خبریال مجیب الرحمن شامی مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو لپاره د تلسم ترمیم او په مقامی انتظامیه کې واک تر لاندې کچې پورې منتقلولو په باب له د درې ورځنۍ روزنې هدف خبریالان د تلسم ترمیم څخه خبرول او د ضلعو تحصیلونو او کلو تر کچه د واک رسولو په ارزښت او ګټه پوهول دي، تر څو خبریالان په دې اړه کار وکړي او سیاستدانان او حکومتونه د واک په منتقلولو مجبور کړي.
صوبوں کو جو خود مختار بنایا گیا ہے، خود بھی ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے اختیارات میں کتنی وسعت ہو چکی ہے.
پاتہ لسم ترمیم کی چې صوبو ته کم واک ورکړی شوی دی، نو تر وسه لا صوبو ته هم پخپله د دې احساس نشته چې د هغوی واک څومره پراخه شوی دی. مونږ غواړو چې زموږ سیاستدانان په دې اړه خپل کردار ولوبوي تر څو صوبې خپلواک شي، او دې سره سره مونږ غواړو چې په مقامی کچه د واک د منتقلولو عمل هم تیز شي.
اوس کو تیز کیا جا سکے.
د درې روزنۍ روزنې د پرانستې دستورې مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته خپله وینا کې وویل چې وفاق لا تر اوسه د اتلسم ترمیم د لاندې صوبو ته پوره اختیارات نه دي ورکړي، او د مشترکه مفادات په کونسل کې سو سو ځله د دې لپاره غږ پورته کړی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړولی شي، خو وفاقي حکومت ډیر اختیارات په غیر آئینی توګه د ځان سره ساتلی دي او د تلسم ترمیم لاندې صوبو ته اختیارات نه ورکوي. نو باید چې مرکزی حکومت د صوبو د واک خیال وساتي او د تلسم ترمیم مطابق کار وکړي،
پریاس کے مطابق کام کرے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر او د جرنلزم پروفیسر شیراز پراچا وایي چې پاتلسم ترمیم او په مقامی کچا واک تر لاندې رسولو باندې کار کول لپاره د خبریالانو روزنې ته ډیره اړتیا ده، خو د بده مرغه پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د خبریالانو روزنې ته پام نه کوي.
زه دا ګڼم چې زموږ ډیر ښه ښه جرنلستان چې کوم دي، هغوی ته هم دا پته نشته چې دی آئین کې څه دي. آئین کې د صوبو او د وفاق خپلو کې اختیاراتو تقسیم څه دی، هغوی ته دا نه ده پته چې کونسل آف کامن انټرسټ چې کوم دی هغې سره څه سبجیکټس دي. نو چې تاسو ته معلومات نه وي، نو بیا تاسو هغه رپورټ کولی نه شئ. نو زما خیال دی چې دا سی پی این ای او یو این ڈی پی چې کوم دا ایکسرسایز کړی دی، د جرنلستانو ټریننګ ډېر زیات ضروري دی.
یاد دی وی چې تیر مرکزی حکومت د 2010 کال اپریل میاشت کې د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم منظور کړی وو چې تر مخه یې د ولس وزارتونو واک صوبو ته ورکړی شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسې ترازو چې په دواړو خپو معذور دی، خو بیا هم د کرکټ د خپل یو ټیم لري او وایي چې ښه باور ښه بالر دی او ښه بیټسمن هم دی. د کوزو مومنتو دغه ځوان وایي چې په ژوند کې ډیر کړاوونه لیدلي او ستړتیا یې لیدلي، خو بیا هم په خپل محنت او همت ژوند تیروي. شاه نواز سرکزی د سره خبرې کړي.
دا کوزه محمد جنسی د میچنی سره نزدې د پرچاوي سیمه اوسیدونکو د کرکټ لوبه کوونکو په دواړو خپو مزور رهید ګل وای چې هغه په پرایمری کې په خپل سکول کې اول راغلی او د غریبۍ د لاسه سبق پرې خو دو او دا سات درځي توپ کوي.
پرایمری نه بعد مخ کتلو ته ځکه جوړ نشو ما چې زمنګ والد صاحب هغه یو کپنای کېو وې دا کپنای چې کوم دی ختم شول نه غین را وتلو، نو زما خو خواهش چې زه مخ کې لاړ شم سبق وې مخ هغه چې کوم دی زده کور مشرو ما او هغه کې زما والد صاحب کار پرې خو دو به ما چې کوم دی دلته کې موږ سره افغانان رونه و غوي سره ما د کارینو کار شروع کو دا لاسي کارینه و مې جوړولې.
یو دیرش کلن رهید ګل د تعلیم پرې خو دو نو ورستو څه روزګارونه کړی دي.
ما پکوړې خرڅې کړې دي، سموسې مې خرڅې کړې دي، زمونږ کلی پرچاوي ته وایي بازار دی هغې کې چولې مې خرڅې کړې دي. ما ډېر سخت سخت کارونه کړي دي او بل زدا چې مازوره هم په خپو مانې ډانګورای ویرا سره دوانه ډانګورو مانې وګرځېدم، خو ما خپل همت نه دی بیللې. پوښ
د خپل کرکټ د ټیم کپتان رهید ګل وایي چې په لوبه کې آل راؤنډر یعنی بیٹنگ او بالنگ دواړه کوي، څوک په اسانه آؤٹ کولې او یا سوزولې هم نشي.
د شوقدر والا دي، خیبر کلبز والا دي، خواجه اوس والا دي، باجوړ والا دي، کم دي خټي مونږ کم دي ګیمونه سره کړی، شهزاد غړای دي، چلګزی بابا کې کم دي ټولو ته پتره په خور نه کم دي حسابيږي هغه کې ټورنمنت کیږي او په ټیپ بال باندې ګیم کوو، نو خو ټورنمنت کې خخه کلاړیان سره موږ لوبي کړی دي.
او کوم وخت ورته ډیر خفغان رسیدلې
نو ما ته ډېر خپل خپلوان هم لکه ویل چې مونږه رشتہ نه ورکو دا مازور دي، نو غټ افسوس باندې په دغه وکرات چې الله پیدا کړې ما خدا خلک هم پیدا کړی، نو بیا چې کوم دې ما پردو کې رشتہ وکړل او هغه چې کوم دې بس هغه ورځ ما زه ډېر خوشاله وم، ځکه چې زمونږ مور غوي په د کار روزګار به سوک نو یوازې به کارونه کول.
د رهید ګل یو خواهش ده چې بچي هیڅ قسم روزګار ونه کړی او بس تر د لویدو پورې سبق ووایي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د رواني خبرونې په پای کې د مليحه میرزادنه لړ خبرونه اورو. پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم یې یو ټولنه جوړه کړې وه د جمعې په ماښام په کراچۍ کې ووژل شوه. پولیس وایي سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې. د هغې جنازه لږ ساعت پس په کراچۍ کې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د یمن په شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانوالی دی او ریاض د یمن په شخړه اسلام آباد ته د خواهشاتو فهرست نه دی ورکړی. د پاکستان سرکاري رادیو له مخې نواز شریف د سعودي عرب له مختصرې دورې وروسته پرون په خپله درې ورځنۍ دوره برتانیې ته ورسېد. لندن کې خبریالانو ته وویل چې باید د یمن شخړه د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره سم حل شي. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. په سیمه کې د یادې ادارې چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال د شپږ اویا کیسونو په پرتله روان کال تر اوسه د پولیو پنځه کیسونه رپورټ شوي دي. فاټا سیاسي اتحاد د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د کمیشن مجوزه اصلاحات رد کړي دي. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي نن په پیښور کې په غونډه کې وړاندې شوي اصلاحات رد کړل او ویل چې دا د قبایلي ولس په ښېګړه نه تمامېږي بلکې دوی نور هم فشا کوي. د افغانستان په لغمان ولایت کې شپاړسو ملکي وګړو ته مجوب لا وخت دی. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویل تېر ماښام د لنګار ولسوالۍ اړوند د منګو په سیمه کې د وسلوالو لخوا د یو توغندیز برید له امله د یوې کورنۍ پنځه تنه وژل شوي دي او یو لسنو ټپیان دي. د پېښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. په نیپال کې نن غرمه زوروره زلزله راغلې ده چې په ریکټر پیمانه 8.9 پورې ریکارډ کړل شوې ده. د هېواد د کورنیو چارو وزارت وایي په پېښه کې له شپږ سوه زیات کسان مړه شوي دي. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا جاري شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم نواز شریف په نیپال کې پر راغلي زلزله او په دې کې په شوي زیان سخت خفګان ښکاره کړی او ورته یې د هر قسمه مرستې پیشکش کړي. او نن د یمن په جنوبي برخو کې د شیا یاغیانو د هېواد ولسمشر عبدالربو منصور هادي د پلویانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. اوریدونکو، د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، مليحه میرزاده او زموږ ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خوده پامان او وختونو په خیر.